د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته پیښو ګواښونو د انتخاباتو د څار بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مزاح اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلاه کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. او د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. بشپړه خبرونه. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلاه کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبې د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل سوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
چاپله د روسانو بمباری وی، بیا د امریکایانو بمباری وی، بیا د طالبانو ستم، بیا وس د ظلم ستم پر مشرو دی د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځانګړو ځواکونو د موسی کلاه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په دې پېښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 کانو د وجل کېدو ادعا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړنو لپاره هلمند ته د یو پلاوي د لیږلو امر کړی دی. ناټو په د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلې اردو له قومندانۍ څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې 9 وسلوال د زابل د مرکز په اوم کې، سیوري او شینکۍ ولسوالیو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي او 3 نور وسلوال بیا د شاجوی ولسوالۍ د خنجک په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په برید کې وژل سوي دي. سرچینه وایي د افغان ځواکونو په تیرو 24 پوځي عملیاتو کې د وسلوالو 13 کړۍ ماینونه هم شنډ سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنو ولسوال په یوه چاودنه کې وژل سوی او دوه ملګري ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویند عبدالغني مصمم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیل په نوم دا طالب تیره ورځ د شلتن ولسوالۍ په چوګام کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی او دوه تنه ملګري وژل او ټپیان سوي دي. مصمم وایي ماین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدراعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکې الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه د پارلمان مخه نیولې ده. او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتینیان په پلازمینه یریوان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د پر سر وشتل شوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د هاروتینیان مړی تیره شپه موندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان په وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته وروسته ځواکونه راغوښتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل سول. د 2013 کال په جولای میاشت کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتل شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځ ته د ګوتو پشمیر ورځ پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي او د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د محلونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې مسلې د انتخاباتو د څار د یو سازمان د مشر یوسف رشید سره مرکام لرو. دا به مواوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره څو نوماندانو بیلابیلې کمپاینی غونډې جوړې کړي. ولسمشر غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیان او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. په هلمند کې د موساکلا ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلی، نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند عکس العملونه راپارولي، نن په لشکرګاه کې د دې مرګ ژوبلی په ضد لاریون هم و. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د ګوړی اچار پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې سات کې اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه د کابل په دریو ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړی. دوی وایي له همدې امله دغه وو مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې ولسوالیو کې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
نامنی د راتلونکي شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له امله یې آن په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په دریو ولسوالیو کې و مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیی، خاک جبار، قرباغ، چې ممکن درې مرکزه په جدي ستونزې لري. په موسیی کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو تعهد پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز او تامین دي امنیت خاموشي.
بلخ د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 بیا مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست پارلی وو، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیری د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستيال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته، د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مهمې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړۍ لخوا غوټه هدایت ورکړل شوی چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. مخالفو ته اطمینان ورکړو چې باندې غو ساحو کې د لاس کې خپل رائے دیو کاروي او کوم څه بنر رامنځته کیږي.
بل خو د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان پښپګمه د امنیت په ټینګه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې پښپګمه تر سره شي چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ننګونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونو امنیتي پلان نشي پلي کولی. له ښاغلي رشید سره د رحمت الله افغان مرکه ورو نوموړي په سر کې له ښاغلي رشید پوښتلی چې د امنیتی مرکزونو په وړاندې پیخ امنیت وبخی چې د رایو د مرکزونو په وړاندې امنیتی ستونزې څومره جدي دي.
د امنیتی مسایل په اړه باندې وایي چې موږ مخکې ودانه کړی ده چې سره د خلکو ګډون پروسې کې محدود وي. په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورې ده، او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه پاړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي، او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټولو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاسو ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نوم باندې کړی دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کیږي هلته، دوی غوښتل لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره اوس باید تر سره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کوم ستونزه نشته او تاکان سره کیږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کیږي، یو هم دغه ستونزه د لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کیږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده.
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې دوی ټول برا په دم اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده، او دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایتو کې میسون ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې برید پرې شوی دی، خو تاسو دغه کوم جنډ ورته وښتئ او دغه نور براجي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي، دوی لپاره کوټه د ګامونو واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالۍ کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوی چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه عمل وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د امنیتي اندېښنو پر موضوع مرکه اوریده.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کمپاینی غونډه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې، وسنی اجرایي رئیس عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیانو کې، او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوي کړي، او د خپلو راتلونکو پروګرامونو تشریح ترڅنګ ډېر پر یو بل توندې نیوکې هم کړي. دغو ټاکنو ته څلور ورځې پاتې دي. تفصیل ناجیه صافی راکی.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډیره خپلې کمپاینی غونډې ولایتونو ته غځولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سه شنبه په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوه رهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټي وي او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه و چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به نتایج ونه مني.
خلکو ته اجازه ورکړئ چې خپل رای وکاروي. په پوره شفافیت کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسؤلیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشري ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
ومورېدل چې څلورو کاندیدانو نن کمپاینی غونډې درلودې. مخکې مو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه واورېدل، خو په انتخاباتو کې یوازې امنیت هغه اندېښنې نه دي چې د خلکو لپاره یې رای ورکول ستونزمن کړي. په هلمند او یو شمیر ولایتونو کې خزینه رای ورکوونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکول لپاره د عکس اخیستل حتمی ګرځولی دي او دا هغه ستونزه ده چې ښایي ګڼې هغه ښځې چې نه غواړي عکس واخیستل شي د رای ورکولو څخه بې برخې شي. په هلمند کې په همدې اعتراض یو شمیر ښځې راټولې شوې او غوښتنه یې کوله چې په رای ورکولو کې د عکس اخیستل حتمی نه وي. له هلمند څخه لیاستای رپورټ راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومتریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومي سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخابات ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنی پس کاغذ موږ ساکسو دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې دا څوک ورته چې رای ورکوي وای پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وای دا خو تیسا کس اخلي موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چې ته موږ پسند نه چې عکس نه ورکوو. موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوي.
په هلمند کې بېلدې هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رای مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومتریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، د قابل تغییر دي ده مثلا تغییر ورکول سي نو موږ جدا د کمیسن څخه او د مرکز څخه د خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دي باید چې د شزینو د لپاره دغه شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شزین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورس که زه ورکه مثال زبې یو شزه اجازه ولرم نور په صلاح او شزه د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکې دا موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلاته زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی. خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایه ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پریکړه د تغییر وړ ده او پریږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په غزنی کې سلګونه کسان د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ راټول شوي وو. دوی وایي د دغه ټیم پروګرامونو یې خوښ دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکوي.
دا دوشنبه په ورځ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د روانو ټاکنیزو کمپاینونو په بهیر کې لومړنۍ کمپاینی غونډه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم له لورې وسوه. دغه غونډه چې د دغه ولایت د ولسونو له لورې جوړه سوې وه په کې د بېلابېلو قومونو، مذهبونو او سیمو پسونو کسانو غونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ویناوې وکړې. دا ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ځکه د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ کوو چې دا په ټولو کې وړ او د کار ټیم دی. کمرانی زیاته کړه دغه ټیم په تیره دوره کې تر ډیره د فساد مخه نیولې، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې ښه پر مخ بیولې او وطن ته یې په اقتصادي توګه ګټې رسولې دي.
یعنی دغه ټیم له شامو ولاړو چې هغه واقعا د افغانستان وړو غټ ته دا معلومه ده چې دا ټیم د افغانستان لپاره کار کوي او د افغانستان په انکشاف او د افغانستان د خلکو لپاره یو دستور په لاس کې لري.
دا یاد شورا یو بلغړی حمید الله نوروز په خپلو خبرو کې ویل په وسنی بحرانی حالت کې دولت جوړونکو ټیم په ځانګړې توګه اشرف غنی افغانستان له وسنی بحرانی حالت څخه ایستلای شي ولسته تر شا ودرېږي.
این تنها کسی است که می تواند افغانستان را از همه بحران های فعلی و موجود نجات بدهد.
قومی مشره او د سولې شورا پخوانی رئیس خلیل الله تک ویل د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساس ټیم هغه ټیم دی چې افغانستان له اقتصادي محاصرې څخه ایستلای دی. هغه زیاته کړه 15 کاله وړاندې چې کله به پاکستان د ډیورنډ کرښه وتړله نو بیا به ټول سوداګر او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخ وو، خو دا وخت افغانستان له نړۍ سره ډیری سوداګریزي لارې لري.
جلالت نواب رئیس جمهور اشرف غنی نه کوم وسلوال باند لري، نه کوم وسلوال گروپ لري، نه هغه د زور او د زر خزانه ده چې خلک مجبوره کی چې ما ته ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ چې افغانستان د اقتصادي معاصره نه ویست او افغانستان یې چاره د بزنس باندې تبدیل کړ.
دا ولایت شورا منشی حمید الله سروری هم وویل موږ ځکه د یاد ټیم ملاتړ کوو چې دغه ټیم نظریاتي سیاست پر مخ وړي. مشرانو یې هیڅ شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې. موږ د دغه ټیم په بریا کې د غزنی د خلکو خیر وینو.
مردم غزنی با تیم دولت ساز همکار در آینده حق خود را خواهد خواست.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مرای ورکړي.
دوستانو د خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاریون حال هم درکو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. افغان طالبانو په کوټه کې چیرې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو شورا چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي میشته ده، په دې وروستیو کې د دوو ځایي قومونو ترمنځ یوه شخړه هواره کړې. پاکستان که څه هم په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو هغه تورونه چې کابل، واشنگټن او یو شمېر نورو لورو پر دې هیواد لګولي تل رد کړي، خو دا چې طالبان په سیمه کې یو قومي شخړه هواروي ښایي په دې هیواد کې د دوی د فعال حضور بل ثبوت وي. د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوری چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی دراوړی.
د پاکستان په کوټه کې د قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترینو د قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه کې په اکاخېل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2014 میلادي کال د اکاخېلو او ترینو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته یو سپینه پګړۍ پر سر افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارات پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم و، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅې کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وای، فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترینو قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 1,800,000 امریکایي ډالره کیږي او 15 کلاشنیکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا وی پانی د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې ډیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا وی پانی سره هم شریک کړي، وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ بے سارا ہے دے
دا اول جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راول فیصله کړی ده، دا موږ نو څه ویل چې دا به پایدار وي که بنې، خو دا ګمان مې دي چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواړه فریق به نه کې مات
په یوه ویډیو کې چې ښاغلي انتراکی اخیستې، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي چې وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو ته مخ ور واړاوه چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي.
دے مجھ وہ کچھ تو مجھے مغول اختیار ہوا کہ دے مجلس جوڑ کے فیصلہ ہی رہتا سناؤ کل فیصلہ ہی دو اکڑی دا اختیار لاگو دے مجھ نفع خالی نہ ناگر رسمی ناس دے ورتک دے
د ښاغلي ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ویرجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو د غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه او په کې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ایم ای پی په ښکاره په بلوچستان که د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته روښانه نه و چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، او کله چې په جرګه کې مو لکه د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه له څو سیمه ییزو چارواکو سره هم تماس ونیول شو، خو ډیرو یې په دې اړه بې خبري وښوده.
دوستانو و موریدل چې طالبانو د طالبانو هغه شورا چې ویل کېږي په بلوچستان ایالت کې میشته ده او په رسنیو کې ورته ډیر کله د کوټې شورا ویل کېږي، د شورا په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې شخړې په هوارولو کې جرګه کړې ده او یو شخړه یې هواره کړې ده. په دې موضوع مو ریپورټ واورېده زموږ اګلاس د راډیو ناوري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ د راډیو ناوري اوس هم د خبرونو وخت شو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د لشکرګاه اوسیدونکو په موسا کلا کې د تیر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکې ملکیان هم وژل شوي وو. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبرې په ناټو کې د امریکا سفیر کړي دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو د طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د برتانیې ستري محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. البته د نړۍ افغانستان او سیمې د خبرونو مهم ټکي سر ټکي چې تفصیلي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. وس واصل وسال لسو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش کرکټ مین لوبلو ترمنځ د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو پایلو به نن مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د غلوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د شیر بنگلا لوبغالي کې کیږي چرته چې نن د باران اټکل هم شوی دی. که په مقایسوي ډول د افغانستان او بنگلاديش وروستي 15 سیالیو ته وګورو، دواړو لوبډلو خپلې درې سیالۍ ګټلې او دوه یې بایللې. د درې اړخیزو لوبو دغه لړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ مین لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې نن به پای ته ورسیږي. د تکوندو افغان لوبغاړي احمد جاوید جرجایی د ازبکستان په کوربتوب د تکوندو سیالیو څخه د سرو زرو مډال خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جرجایی په دغه سیالیو کې خپلو قزاقستاني، ازبکستاني او قرغیزستاني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو د سرو زرو مډال وګټه. دغه په خبره دغه سیالۍ په دوو کټګوریو کې د ځوانانو او کمکیو ځوانانو په برخه کې ترسره شوې چې تیره ورځ پای ته ورسېدې. مسینک لوبډلې د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو د تیر پړاوتلې لوبډلې بوس ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبې پچا بوس لوبډلې وګټله او خپلې سیالۍ لوبډلې مسینک ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې مسینک لوبډلې